السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په خبر کې د مسخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او دونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورتونه واره 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونه برخه ده خو درته مخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر وای په افغانستان کې د طالبان سره د سولې مذاکرات نه کوي. په کورمکې 14 اته کسان وژل دي او د امریکای خزانه وزارت د 210 هغه روسی چارواکو لیست او نمونه خبر کړی دی چې ګمان کیږي د روسی ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. د خبرونو تفصیل د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د طالبانو سره اوس مهال د خبرو امکان رد کړی دی. هغه پرون په واشنگټن کې د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل طالبان خلک وژني نو ځکه ورسره خبرې نشي کېدلی.
دی وای فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی. طالبان بیګونه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني. دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کیدای شي د خبرو وخت راشي خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو. نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو.
په کابل کې په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو دوه بریدونو ډیرو خلکو ته زیان واړه. په دې حملو کې خوشا 130 کسان وژل شول او له 215 ډیر نور زخمیان شول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی و بیان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا هغه په خبره افغان ځواکونه تیار دي چې طالبانو ته شکست ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو محدود سر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرستې لپاره تیار دي. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال هم باید په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره په سیاسي روغې جوړې پام زیات کړي. فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د دې باوجود چې ګڼ اړخیزي هڅې روانې دي، اسلام آباد او کابل د یو بل سره نیغو خبرو ته ضرورت لري. د کورم ایجنسی چارواکي وایي چې دغلته د سړک پر غاړې ښخ شوي بمی 14 کې اته کسان وژل شوي دي. د کورم پولیټیکل انتظامی خبرلن ته لیږلي پیغام کې نن ویل چې و کورنۍ له مقبلو باسو سیمې ته روانه وه چې ګاډی پر بم وخوت. په وژل شو کې درې مېرمنې هم دي. د پیښې ټول قربانیان شیعه ولسی وګړي دي. په بره کورم ایجنسی کې تر دې وړاندې هم پر شیعهګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د امریکای په کانګرس کې د مطبوعاتو ازادي په اړه کارکونکي جرګګۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان کورنو چارو وزارت لخوا د مشال ریډیو پر تړلو ژور اندېښنه لري. د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو شریکې دی جرګګۍ د جنوري په 9 وویل چې د مشال ریډیو خبرلان په یو داسې هیواد کې هر اړخیزه ځایي او نړیوال رپورټونه جوړوي چېرته چې صحافیانو ته نه یوازې ګواښونه کیږي بلکې هغوی نیول شوي، تښتول شوي او وژل شوي دي. د پاکستان کورنو چارو وزارت د جنوري په 19 نیټه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر وتړه او تورې پورې کړ چې خپرونې د هیواد په ګټه نه دي. خو د ازادې اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینډ د جنوري په 16 په یو خبر پاڼه کې ویل داسې نښې نښانې شته چې پاکستاني چارواکو د مشال ریډیو کارکوونکو په زور اړیستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. هغه ویل چې مشال ریډیو د هیچا خلاف نه ده او د باوري خبرونو سرچینه ده. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څنګې مشر شکیل اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله چې جنګونه هم پکې شامل دي تباه شوي دي. د هغه په خبره چې د دې سکولونو بیا جوړونې لپاره نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکای خزانه وزارت د 211 هغه روسی چارواکو لیست خپور کړی چې باور کیږي د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې تعلقات لري. د کار دا کسان پر راتلونکي کې ممکنه بندیزونو ته په ډاګه کړی دي. د روس ولسمشر دفتر په دې لیست غوسه ښودلې ده. د روس په جنوبی ښار سوچي کې یو شمېر خلک راټول شوي څو د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف دوه ورځنۍ غونډه وکړي، خو د شام د حکومت عمده مخالفو ډلو د غونډې څخه بایکاټ کړی دی. مسکو چې په نړیواله کچه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د شام حکومت ته د نورو نږدې ادارو په ګډون شاوخوا 1400 ډلو ته بلنه ورکړې چې د جنوري د 9 او 10 په دې غونډه کې برخه واخلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات کې د شام پر شخړه او په منځني ختیځ کې د ایران پر رول خبرې کړي. د پوتین دفتر وایي دواړو مشرانو په تجارت، کلتوري او بشري برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو هم بحث کړی. په نیوزیلند کې د 19 کلونو څخه کم عمره هلکانو کرکټ نړیوال کپ سیمی فائنل کې هند پاکستان ته شکست ورکړی. بیګا د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې په دې 500 ورځې لوبه کې لومړی بیټنګ هند وکړ. دوی د نهو لوبغاړو په وړ کېدو سره 202 منډې جوړ کړې. شب مان گل 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې په 9 منډو آؤټ شول. په دې توګه هند لوبه په 203 منډو وګټله او د آسټرېلیا کرکټ ټیم په وړاندې به فائنل لوبه کوي.
خبرونه هم د بشیر ګواښ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په افغانستان کې د وروستیو بریدونو پسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په هیواد کې له طالبانو سره د سولې لپاره مذاکرات نه کوي. یو کارپو بیا وایي
زه فکر نه کوم چې دا حالت رواني اصول ته یو هم ځکه دواړو خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره ځان نور هم مشکل کړي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته یو هیواد چین او روسیې ته مخه کړې ده. د مسعود قبیلې مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو په ټانګ کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او د نقیب مسعود په ګډون د ماورای عدالت وشل شوو ته د انصاف غوښتنه کوي.
ټول قبایل ته او ټول پښتون ته دا اپیل کوي چې د لاس کولا کیم ظلم او یوتای جبر د میش سره وشو، د دختون ظلم خلاف او په یکم تاریخ په اسلام آباد شه احتجاجي درنه کوي.
او په اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد لیکوالي فیروزا صدران خبري ووره.
تقریبا زما څلور کاله پوره کېدونکي دي چې انګلستان هېواد کې ژوند کوم. زه د خوست ولایت سره تعلق لرم. په خوست ولایت کې زما خپل مدني فعالیتونه و، یو مدني فعال وم.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره مذاکرات نه کوي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د طالبانو تر خونړیو بریدونو وروسته کړي دي. افغان چارواکو ځینو څېړونکو د ولسمشر ټرمپ دا دریځ ستایلی دی. خو د چارو ځینې پوهان وایي که د خبرو پر ځای جګړې ته زور ورکول کیږي نو باید چې د وسلوالو د هغې د ملاتړو خلاف پریکنده عمل وشي. بشیر ګواښ د دې رپورټ تفصیل درته وایي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په اوس مهال کې د طالبانو سره ځکه خبرې نشي کېدلی چې په وینا یې دغه وسلوالې ډلې د خپلو خلکو وژلو ته دوام ورکړي. نوموړی د جنوري په 9 په واشنگټن کې د امریکای د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو پر ضد هغه جګړه چې ډیرو سرته ونه رسوله دی به یې رسي. زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي. فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی. طالبان بیګناه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني. دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کېدای شي د خبرو وخت راشي خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو. نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختمې کړو. طالبانو د جنوري په 20 کابل کې د امبولانس په ذریعه کړي هغه ځنمرګي بریدي موري ومنله چې د افغانستان
افغانستان د کورنو چارو وزارت په وینا پکې 103 کسان ووژل شول او 215 ډیر زخمیان شول. د جنوري په 16 په امدی ښار کې پر انټر کانټینینټل هوټل برید مسولیت هم منلو. په دې حمله کې له 150 ډیر خلک ووژل شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي وو. د افغانستان ملي امنیت یا NDS د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د انټر کانټینینټل هوټل برید د پلانولو پلا پر هغو طالبانو واچوله چې په خبره یې په پاکستان کې میشته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 د ولسمشر ټرمپ تر خبرو مخکې مشال رډیو ته وویل د کابل تورونه بې ځایه دي او باید د افغانستان مسلې ته یو سیاسي حل راوویستل شي.
Our desire and support is for an Afghan-led
war. دوی زمک خواهش دا دی چې ژر تر ژره د افغانستان د شخړې هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر له لارې یو حل راووزي. موږ د دې ملاتړ کوو. ترګري زموږ شریکه دښمنه ده او پاکستان به هر هغه مرسته وکړي چې ضرورت وي. موږ پر طالبانو محدود اثر رسوخ لرو او دا هغه دریځ دی چې موږ له ډېر وخت راهیسې په بیا بیا بیان کړی دی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په اړه رویټرز خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي محمود سیقل له خولې لیکلي چې ځینې طالبان مذاکرات غواړي او ځینو د جګړې لار نیولې، نو ځکه د نه پخلا کېدونکو طالبانو پر ضد پوځي کاروایي ضروري ده. امریکا میشته د سیاسي چارو څېړونکي شیرجان احمدزی مشال رډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوې خبرې په ځای دي، خو د عملي کولو لپاره باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیان او افغان ځواکونه پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي.
کله چې هر څوک غواړي د سولې د خبرو لپاره آمادګي ونیسي، نو همیشه د قوي موقف نه غواړي چې خپل مطلب مطرح کړي. زه فکر نه کوم که چیرته دا حالت رواني سولې ته یو هم کینی، ځکه دواړو خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنګ نور هم مخته بوزي. د افغانستان متحدین هیوادونه بلخص امریکا هم په دې داسې ښکار چې قناعت پیدا کړی چې طالبان نور خبرو کولو لپاره حاضر نه دي. یوازینۍ ژبه چې دوی پوهېږي هغه جنګ دی.
امریکا تیر اونۍ د طالبانو ځینې مشران د ترګرو په ګرځولو سره پر هغوی ځینې بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل له وسلوالو به د افغانانو د وینې د هر څاڅکي غچ اخلي.
په کابل د طالبانو د شنبې ورځې تر خونړي برید وروسته چې 103 کسان پکې وژل شو او 215 نور زخمیان شول، د امریکا ولسمشر په نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر بیا په خپل یو بیان کې دړکا کړي چې نور نو د یو چا لخوا وسلوالو ته د پټن ځایونو ورکولو پالیسي نه زغمي. امریکا پاکستان تورنوي چې په خپله خاوره طالبانو په تیره د حقاني شبکې وسلوالو ته پناه ورکوي. پاکستان په ځواب کې وایي د وسلو والو پر ضد بے توپیره عملیات کوي او پتراګری ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړي دي. هارون بادشاہ درته تفصیل وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ په کابل کې د یو امبولانس په وسیله له شوي برید وروسته په خپل یو ټوټر پیغام کې پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم په یو بیان کې ویلي دي او چاله خوا د وسلوالو د ملاتړ او هغوی ته د پناه ورکولو پالیسي دوی ته نوره د منلو وړ نه ده. امریکا پاکستان تورنوي چې پر خپل خاورې د طالبانو او حقاني شبکې مشرانو او وسلوالو ته پناه ورکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي، خو له واشنگتن سره اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شوې چې د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال له پیل سره سم پر ټویټر په خپل یو بیان کې وویل پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د یو ملګري هیواد په توګه له امریکا $3.4 اخیستي، خو دوه مخې لوبې کړې او امریکایان یې تیرستلي دي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان هغه رنګ چې لازمه ده پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان عمل نه دی کړی او ځکه نو له هیواد دننه او له باندې پرې نیوکې کیږي.
هغه تنظیمونه چې کوم دا کوي په کولاو په لاس یا په ټوپک یا په بم چې هغې لاره کې ریاست بیا خپله راشي عامر سلیکشن بین کې وسلوال چې کوم جنګ کوي یا بم یا خو پرېږده چې کوم نفرت انگیز تقریر پیغام تحریر تقریر کی آئی بارہ کی خبر ہی رہی نو منہ کو اندرونی طور پر نیم پارے عمل پورا ہونے کا ایشو میں باہر کا پارا عمل سن رکھی گئی جنہیں جو ہے وہ فوجی کاروائی میں کون والی جنہیں جو ہے جب بھی ہو تحریر اور تقریر اور دے والا ہو خام خواہ مجھے دا پارا ادارے میری جڑے جو اور والی یا کم جڑ گئی اگر اس تعلیم کون والی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اداره ژمنه ده چې افغانستان له هغو تر هغو پاک کی چې امریکا او د دې ملګري په نخښه کوي. د په داسې حال کې ده چې امریکا وار د مخه په افغانستان کې او له پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د طالبانو پر اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکا همداراز په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له اوسني 3500 څخه 4400 ته لوړ کړي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغولو او ترمنځ یې د باور یوې فضا پیدا کولو لپاره د چین په منځګړیتوب وروستیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نوموړی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر بیانونو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکو ښه کېدو ته هم ډېر هیله مند نه دی.
پاکستان او افغانستان منځ کې کوم ریاستي طور باندې کومې اړیکې دي هغه ښه کېدو طرف ته نه دي روانې. ګوکې خیال دا چې چین کې کومې خبرې شوې دي نو هغه به کېدی شي چې یو داسې طرف ته بوځي چې دواړه ملکونه نورې خبرې یا تصفیو کې او د یو بل ځمکه پرې نه دي چې هغه یو بل خلاف استعمال شي. امریکې پاکستان اړیکې چې کوم طریقې باندې پکار دي چې ډیمیج کنټرول کړی شي یو بل سره چې د تعلقات خراب دي تر څو کوم روان دي هغه راونی ودی شي او واپس یې خطر ته وځي هغه کې سره دواړه اړیکې چې کومه سبب سي کامیاب نه کړی مالا.
په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری د افغان چارواکو د دې داو په جواب کې چې د کابل د شنبې ورځې برید د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوالو کړي ویلي چې دغه حمله لپاره د پاکستان ملامتولو پالیسی نور د افغانستان او سیمې د امن کولو له چارو سره مرسته نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د پاکستان دفاع وزیر وای د امریکا له لوري د مرستو تر باندې درسته یو هواد او چین او روسي ته مخ کړی چې لاغو څخه پوزي سامان او وسلې واخلي. خرم دستگیر خان د برتانی فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي اسلام آباد په تیرو دریو کلونو کې له روسي څخه هلیکاپټر اغستی دی. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا څخه پوزي سامان او وسلې اخلي. ورسره واشنگټن پاکستان ته ملکی مرستې هم ورکوي. په دې صورتحال کې آیا اسلام آباد په بشپړ توګه په بیجنګ او مسکو تکیه کولی شي او کنه؟ د پامیر ساحل پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلي هیواد له چین او روسیې سره اړیکې پراخوي. نوموړي د برتانیې فینانشل ټایمز ورسپانې ته په مرکه کې ویلي امریکا له پاکستان سره د همکارۍ پر ځای د جزا ورکولو او انتقاد لار غوره کړې نو ځکه دوی خپل بهرنۍ او امنیتي تګلارې داسې برابروي چې د مسکو او بیجنګ ترڅنګ له اروپا سره هم اړیکې پیاوړې کړي. خرم دستگیر خان وایي اسلام آباد به اوس د پوځي سامانونو او وسلو لپاره هم زیات توجه روسیې او چین ته ورکوي او زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هلیکاپټر اخیستی دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 اربع ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی. د جنوري په پیل کې امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 اربع ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. خو اسلام آباد کولی شي چې د واشنگټن له مرستو بغیر خپل پوځي او امنیتي ضرورت پوره کړي او کڅنګه. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود غنی چې دا ممکنه ده ځکه چې پاکستان وار له مخه له چینا پوځي سامان اخلي.
پاکستان هاز بین ریلاینګ اون دی چاینیز فور فاندامنتل ویپن سیستمز فور ا ویری لانګ ټایم.
د وی پاکستان د وسلو د نظامونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې په چین تکیه کړي او دې ته دوام ورکوي. اوس پاکستان د وسلو اخیستلو لپاره روسیې ته هم مخه کړي. نو زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې هر هیواد په امریکا متکی نه دی. نور هیوادونه هم وسلې او دفاعي نظامونه جوړوي او پاکستان خپل هم جوړوي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه بیرستر زاهد سعید تر څه حده له جنرال مسعود سره هم نظر دی خو وایي پاکستان امریکا ته ډېر ضرورت لري ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتې وسلې امریکایي دي.
ټول خو نشي کولی ولی چې زمونږ اکوپمنٹ چې دی هغه لایف سکسٹینز وغیرہ امریکن اکوپمنٹ دی کنه د دې سپیر زم امریکن دی.
بیرستر سعید وایي له پاکستان سره بل انتخاب نه پاتې ځکه یې فکر وکړ چې د خپلې بهرنۍ او امنیتی تګلارې سمت بدل کړي.
تعلقات امریکا سره خو ساتل پکار دي. خبره دا ده چې آپشن یې نشته. امریکنان چې دی هغه دانه سټریکټ هغه شروع کړی دی دباو چې د دې اوټومیټک ریزلټ به همدغه وي چې ریلائنس په چاینا او په رشیا باندې به زیات شي.
زاهد سعید زیاتوي چې له پوځي مرستو علاوه امریکا له پاکستان سره ملکی مرستې هم کوي چې هغه چین یا روسیا نشي کولای. نو ځکه اسلام آباد ته پکار دي چې له واشنگټن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
یوو نے مخکې د لاور په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه ساسمان له پښتنو بلوچ زده کوونکو سره جنگ وکړ. تر نښتې وروسته د پنجاب پولیسو یو سل شپږ نوي زده کوونکي ونیول چې ډېری اوس خوشي شوي دي. د بلوچ پښتنو زده کوونکو وکیلان وایي دوی به عدالت ته ځي او له حکومته به غواړي چې د خوشي کړل شوو زده کوونکو پر ضد درج شوي ټول تورونه بیرته واخلي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29 نیټه هغه 168 پښتانه زده کوونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولي وو، خو دوی له دې کبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پې لګول شوې دي. د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګري ضد قانون لاندې ځینې لګېدلې مقدمې اخیستل شوي او پاتې هم باید واخیستل شي.
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې مدري ایجنسیان یک چوسوي دي او رابطې کړې دي چې څه سټوډنټ تاسو دي سسپیکټډ دي موږ ته کوم نومانې ورکړې دي اگر څه غلط دي اگر یونیورسټي سټوډنټ دي نه.
تازه خوشی شوی بلوچ او پښتون زده کوونکي د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پورې کوي، خو د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29 وویل دا الزام بې بنیاد دی. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره به د هر زده کوونکي په اړه جلا څېړنې کوي چې کېدای شي ځینې زده کوونکي وباسي.
جو کلپٹس ہیں
دی وای هر څوک چې قصوروار وو هغه چې د زده کړو پر ځای دا کارونه کوي د هغه په اړه د نظم ساتن لپاره پوره عمل کیږي. سزا ورته ورکوو او له پوهنتون یو باسو. هغه ته دا ویل غواړو چې د زده کوونکو داسې سلوک به په هیڅ قیمت ونه زغمو. د جنوري په 28 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خواو نزدې 18 زده کوونکي زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شوو کې ځینو کسانو وو ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیتي تشدد تیر شول. یو زده کوونکی حمیدالله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
زما لاس درې ځای مات دی، بیا موږ مختلفو تاڼو ته وړو، زمونږ میډیکل نه دی کړی اور زه خو نه څه د زینب قاتل یم، نه زه کلبوشن جاسوس یم، نه زه ملا منصور یا ملا اختر یم، زه یم عام د پی یو سټوډنټ یم چې ما د بلوچستان کلاشینکوف کلچر یې لکړی او دلته راغلی یم د امن او د پوهې او د قلم خبره مې دلته راوړې او چې له دا ځای زه د دې پازیټیو میسج وسم بلوچستان ته.
په پنجاب پوهنتون کې ډېری پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو ته ویل دوی حق لري چې د ځینو زده کوونکو په اړه شکونه ولري. دا زده کوونکي موږ ته د بلوچستان حکومت له لارې نه دي راغلي، دوی همداسې راغلي او موږ ورسره سرسري مرکې کړې وي او داخل کړې مو دي. دا غلطي موږ کړې ده. اوس موږ ته معلومه نه ده چې آیا دغه کسانو تعلیمي سندونه جعلي او کاسي دي، آیا د کم زده کوونکي کمې ډلې سره اړیکې شته او کنه، اوس به دا ګورو. په 2018 کال کې هم په پنجاب پوهنتون کې هغه وخت نښته وشوه چې پښتنو زده کوونکو په یوه کلتوري میله کې اتڼ کاوه او اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو پې حمله وکړه. دې نښته کې د دواړو خواو ګڼ کسان ژوبل شول. د پرون راخوش شو پښتنو زده کوونکو یو وکیل علي احمد کاکړ مشال ریډیو سره خبرو کول حکومت باید په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وکړي.
ډېر مایوسي د پریشانی خبره خو اصل خبره خو دغه ده چې د زموږ سټوډنټ سره د لیسه له دارنګ رویه وسه ولا ده او د مخ کې دې به څه ګارانټي چې برته دوه مر بیا نه کوي نه.
د پنجاب په پوهنتون کې یو ونې مخ کې شوی جګړې ورسته داسې رپورټونه راغله چې دغه پوهنتون بلوچ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا رپورټ بے بنیاد وبلل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مسعود قبیلی مشرانو مدنی او سیاسي فعالانو او همدارس تکونکو لتیرو نه ورځو راهیسی د خیبر پختونخوا پټان کې احتجاجي کیمپ لګولې. دوی له حکومت غواړي چې روانه میاشت په کراچۍ کې په یو مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان د یو وژل شوي ځوان نکی مسعود کورنۍ ته انصاف ورکړي. دوی دړکه کوي چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو د فبروري په لومړۍ نیټه به په اسلام آباد کې لوی احتجاجي مظاهره کوي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود پر رپورٹ کې اورو.
نہاو رز کیجی چ پٹان سے مسعود کا بالیان ہو احتجاجی کیمپ زبات کڑا ہی دائے چرتا چہرا اور رز پر سلگونا کا بالیون دینا کی بولا مسعود دے مورایا عدالت قتل غندنا او دے مسعود قتلون رنی والو غشتنا کبھی پدگی کیمپ سے پہ احتجاجی پالا تائی ناس کا بالی پدا غابا ریک سے مشال ری جتا پدا رنگ جا غد دلائی دائے
نزا شمس مسعود دے پاکستان بیپل پاٹر سا دمو تعلق دائے تاکیم چی مش کیمپ لگا والا دائے دامیش دے ناکیب شاہی دھرنا پروگرام دا اسلام آباد سے نقیب شہید فیملی تا انصاف ملاؤ نشید کمپینا خواہ تھا پریش دا اسلام آباد سے دمرا دھرنا جاری ہوئی نقیب فیملی تا انصاف ملاؤ شوائی نوی
یو بل قبائلی شرپاو مسعود خبر پدا سر مخش بوتل دی
میش داغا کیم سے لگا والا دے نقیب شہید اور نظر جان شہید پا والا سرا داتا دے مسجد کم سره څوره مشرون دي سپینجیر دي ژړ دي دا غونډرو سي او دا په متفقه فیصله وشوله چې میش یو نقیب شهید نظر جانه میش په زرینه په دا نمونه باندې مسجد ځوانون په جیلینه شپروته دي چې ټیم په ټیم اورای عدالت قتل کیږي او د پولیسینه شاهد کړی وي میش ودا ټول قبایل ته او ټول پښتون ته دا اپیل کوي چې د لاس کولا کیم ظلم او یتای جبر د میش سره وشو د خپل ظلم خلاف او په یکم تاریخ په اسلام آباد شه احتجاجي درنه کوي
یاد دي چھو قبالیانو داخلا کا ٹھنگا کڑے دا چتر سو پورے دینا کی بلا مسعود کا تلون حتمی انجام تارا سوال شوی نوی دے دوی دا احتجاجی کیمپ بالا گے دلائی او پالا تیبا پکش جاری وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا نہ دورزی
19 پروگرام نا
تان دے ہلے
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پیوانی مبجا
دا کرخی پغالا
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا درینی مبجو
سروی
پسلورنی مبجو رائٹرز خبری ایجنس لیکي امریکا باور لري چې د افغانستان په ستر ښار کابل کې د خالی دوره سیبری تر شا د حقانی ډلې لاس وو. د غبرې چې تر سلو زیات کسان پکې وشل شي او ذمہواری او وسلوالو طالبانو په غاړه اغستي، خو چارواکیو خبری ایجنس ته ویلي چې دوی یقین لري د وسلوالو طالبانو د غبرې تر شا د حقانی ډلې لاس وو. تفصیل د ملیح امیرزاده نورو.
رائٹرز خبری ایجنسی د چارواکو لخلیلی کی امریکا یقین لري چې د خالی پورس په کابل کې د ایمبولانس په واسطه د شوی بریک ترشا د حقانی ډلې لاس وو. په دغه حمله کې تر سلو زیات کسان وژل شوي ول. د خبری ایجنسی په باور دا خبر د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ وار لمخه کړکیچن تعلقات نور خرابولی شي. د دغه بریک ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې وه. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث املاتړ ماموریت مشن یو امریکایي ویان کیپټن ټام اګریس بیکویل چې د دوی په باور د طالبانو د دغه حمله تر شا د حقانی ډلې لاس وو، خو نوموړي د امریکایي استخباراتي معلوماتو په اړه نور وضاحت ورنکړ. یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته هم دغه خبره وکړه. واشنگتن او کابل د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو لپاره حقانی ډله تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سایکال د ګل په ورځ وویل چې د برید پلان دومره پیچلی و چې طالبانو په خپل سر نشو کولی. د خالی د ورځې برید د جرمني له سفارتخانې سره نږدې د تیر کال د مئی میاشتې د هغه حملې پس تر ټولو خونړی برید و چې پکې د ټرک په واسطه شوي چاودنه کې 150 کسان وژل شوي ول. د هغه برید لپاره هم امریکا حقانی ډله تورنه کړې وه. رویټرز لیکي په افغانستان کې پدې روستو کې یو شمیر حملو افغان صدر محمد اشرف غنی او دغه بهرنی ملګری تر دباو لاندې راوستي دي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات تر هغې پس خراب شول کله چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر پیغام پس امریکا په پاکستان د خواوشا 2 بلین ډالرو امنیتي مرستو د ودرولو اعلان وکړو. پاکستان هغه تورونه ردوي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. پاکستان په افغانستان کې د خالی د ورځې برید غندنه هم وکړه.
دا وه ملیح میرزاده. اوس په پیښور کې د مازدیګر 3 نیمې بجې شوې. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل په افغانستان کې د پړله پسې خونړیو بریدونو وروسته د طالبان سره اوس مهال د خبرو امکان نشته دی. په همدې حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته ویل طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 مشال ریډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرستې لپاره تیار دي. د کورمې ایجنسۍ چارواکي وایي د غلطه د سړک پر غاړې کې ښخ شوي بم چاودنې کې 8 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیټیکل انتظامي خبرلان ته لیږلي پیغام کې نن وویل چې یوه کورنۍ له مقبلو باسو زیمې ته روانه وه چې ګاډۍ په بم وخوړ. تر اوسه چا د دې بریدي ذمواري نه ده منلې. د امریکې په کانګرس کې د مطبوعاتو ازادۍ په اړه کارکوونکي جرګهګۍ بیګا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت لخوا د مشال ریډیو پر تړلو ژور اندېښنه لري. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د جنوري په 19 نیټه اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر وتاړه او تورې پورې کړې چې خپرونې د هیواد په ګټه نه دي. خو د ازادي اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ دا رد کړه او ویل چې د مشال ریډیو خپرونې د هیچا پر ضد نه دي او کره او بے پرېږي. د پاکستان سپریم کورټ نن د خبر پښتونخوا حکومت ته تللي ریښ ساته وخور کړی چې په کوارټ کې د وژل شوي اسما رانی د پیښې په اړه د رپورټ جمع کړي. د امریکې خزانې وزارت د 212 هغو روسي چارواکو او بلینرانو یا عرب پتیانو لیست خپور کړی چې باور کېږي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. دې کار دا کسان په راتلونکي کې ممکنه بندیزونو ته په ډاګه کړي دي. د ولسمشر پوتین دفتر د جنوري په 10 په خبر شوې دې لیست خفګان ښودلی دی خو ویلي دي چې روس به په اړه د جذباتي خبرو په ځای په ډېر پام سره دا لیست او د هغه اغېز مطالعه کړي.
لند خبرونه هم د بشیر غوښنوارې د لوریدونکو اوس وخت شوې د دونی سي خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زمون همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د دیونه په مشال رادیوي مجله کې د یو افغان سره خبرې کوو چې ډیر کلونه کېږي له هیواد لری دا او دلته په انګلستان کې ژوند کوي. فیروزه زدران سره د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. دا لیکواله دا او همدارنګ سو کالی ژورنالیستیک کړی دا همدا اوس په انګلستان کې پر زده کړو بوخته ده. نوري خبرې به دوی په خپلو کې. فیروزه جانې اول خو ډیره زیاته مننه چې مشال لډیو ته مو وخت ورک او بیا که د ځان په اړه یو څه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا به زه نو خپلې پوښتنې وکړم. ډیره
زیاته مننه امیر صاحب. نومړی خو سلامونه او تاسو ته ستاسو د رادیو کارکوونکو ته مشال رادیو دلر اوبر پښتنو څومره اوریدونکي چې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یم. زه خپل تقریبا زما څلور کاله پوره کیدونکي دي چې انګلستان هیواد کې ژوند کوم. زه د خوست ولایت سره تعلق لرم. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. په خوست ولایت کې زما خپل مدني فعالیتونه وو. یو مدني فعال وم. هغې په ترڅنګ مې د ژورنالیزم یو زار ژورنالیست په توګه هلته کار کوو او کله کله به یو نیمه لیکنه او شعر شاعري سره هم دی سره هم ډېر ډېر علاقه وله. خو یو څه ستونزې له امله زما نه خپله لیکوالي او شاعري پاتې شوه. ډېر وخت کېږي دې شیانو ته مې ورشا کړې ده او اوس مې چې ډېره علاقه ده د اوس وختونه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سیاست غواړم چې د سیاست ډګر ته وځم او که خدای کول نو دا برخه مې اوس نیولې ده.
تاسو ویلي چې د ژورنالیزم په څانګه کې مو په خوست کې کار کړی مدني فعال هم وي. نو د ژورنالیزم د لپاره مو زده کړې هم کړې وي مسلکي زده کړې مثلا پانتون مولسته ول
انا متاسفانه چې هغه افغانستان کې په وخت کې طالبان وو. زه چې کوم وخت چې زما سینو سین د خوندې سره برابر وو ورسته چې طالبان دوره ختم شوله بیا هغه ترڅنګ زما کوم عمر چې خوندي تنو برابر نور بیا ځینې مؤسسات الته چې ځینې سیمفونه جوړ کړي د شټک په زده کړې په نوم باندې هغه ما وویل زرا سره لاړم اوم سیم ته لاړم د بیبی لی می لی سوا خوست کې لوی دلجنه لی سوا د هغه کې مې د اوم سیم نه شروع کړه دولسم فارغ کو دولسم ز لسم سیم کې اومه چې ما د ژورنالیزم کوم هغه شوق علاقه وس هغه وخت کې دلجنو په خوست ولایت کې ډیر کمای وو او ژورنالیست نه پیدا کېده هر څه رادیو ته راشي خپل غږ وچت کې د ګوتې په شمار جونې څو ژورنالیست خوست کې نورې مولې هغه د بل ولایت ولې د ریزبانې ولې نور پښتنه چې ومه هغه زه ومه پکې نو دولسم مې هلته فارغ کړو دولسم نه بعد ما د کانکور امتحان ورکړلو ادبیات پانځې ته کامیابه شوم نور هغه پانځې مې نه وویل دې خوا ته راغلم رانه پاتې شوه ژورنالیزم برخه کې ما ځینې ورکشاپونه مې واخیستل ځینې ټرینینګونه مې واخیستل داسې
صحیح. او د کومو رسنیو سره مو کار کړی؟ رادیو سره وي، ټلویزیون سره وي، اخبار سره وي؟
خوست کې ډېر مختلف رسنۍ ولې د خوست ملي رادیو ټلویزیون سره ومه د هلته نورې لکه ولس غږ، سولې پیغام، هله کاروان په نامو باندې نور ډېر رسنۍ ولې خوست مجله ولا داسې نور ډېرې هغه ولې سیمه ییزې رسنۍ ولې او بل بی بی سی ځینې پروګرامونه وو چې د آبادۍ غږ پروګرامونه وو هغې بعضې لنډې پروژې ولې چې ما ته به کله کله راکړل شوې هلته د ښځو سره په کلي کې مرکې هغه ښځې چې لري پردي سیمې د ښار نه دي هغې حالات به ما راخیسته نورې داسې بهرنۍ راډیوګانې وې مرکې او د ښځو په برخه کې
د کورنۍ ملاتړ څومره ضروری دی د خاص کر د نجونو د پاره چې په افغانستان کې د نارینه چې ژورنالیزم کې کار کوي یا په ادبیاتو کې یا په نورو څانګو کې نو ستونزې ورته وي بیا پاتې شو د نجونو د پاره د کورنۍ ملاتړ درته حاصلو؟
کورنۍ ملاتړ خو دومره ضروری دی امیر صاحب زه وایم چې زه په دې برخه کې لګیا وم زما څه نه څه کورنۍ به زما سره راځي او څه به نه راځي خو زما مور او پلار دغه کسانو جمهور څخه نه وو روشنفکره کسان وو خو بیا هم هغه د کومه ټولنه کې سړی اوسېږي هلته کلتور رواجونه دي هغه تاثیر لري ډېرې زیاتې ستونزې مې هم لیدلې دي هم د کورنۍ د طرفه هم د ټولنې د طرفه زما کوم ملګري چې یا زما کوم استادان چې وو هغوی به زه تشویقولم مو ارته چې د خپل حق خپل غوښتل کیږي بل څوک چاته نه ورکی مبارزه غواړي نور مبارزه مو کوله هم د خلکو خبرې په سر وړي زما هیله او هدف دا و چې زه د افغان او پښتون جنو غږ نړۍ ته اوچت کړم او د دې ستونزو خلکو ته ورسوم دوی په څه ستونزو کې اخته دي څه کوي او څه نه کوي زما هدف دا و زما یوازینۍ هیله زما خپلې پیغلې وې او زما هغه دردېدلې مېرمنې چې ډېرې دردېدلې دي اوس هم زما هدف زما افغاني پیغلې او مېرمنې
نو خوست کې مو ډېر کلونه کار وکړو تاسو خپل یادونه وکړه د ډېرو رسنیو سره تاسو کار کړی فیلډ ته ورغلی استې مېرمنو سره مو خبرې کړې مرکې مو کړې بیا څه مجبوري وه څه ستونزه وه چې وطن مو پرېښو
وطن مو په دې پرېښو ده چې دلته زما پلار مې دلته وو نور هلته مونږ سره لږ راته ستونزې وې نو دې عمله دلته راغللو زما خویندېونه ټول هلته وو پلار مې دلته وو نو دې په خاطر باندې اوس هم زه چې دلته راغلی یم زما تا په تلاش دا دی چې دلته زه لګیا یم اوس زده کړې کوم چې یو څه نه څه د دې ځای تجربې د هغې ځای تجربې سره شریکې کړم غواړم چې دې ځای نه هم یو څه وخت غواړي دا به خپلو مېرمنو ته او خپلو نجونو ته خاصا ځوانو طبقې ته کار وکړم په دې ته په تلاش کې یم خدا به یو څه ټیم ونیسي یو وخت به ونیسي چې زه د سه خلکو سره رابطي ونیسم او دوستان ملګری پیدا کوم دې تاسو ته راشکېم.
صحیح. نو دلته مو لکه اوس خلک راشي دلته ځنی په داسې لارو راشي چې قبول شوی نه تاسو په خپل اوس مو سټېټس څه دی؟ یعنی دلته د انګلستان حکومت منلی ته کورنۍ دی قبول شوی استې په اصطلاح دلته د کار او د زده کړو زمينه ته برابر ده؟
او بالکل. او زه په رسمي اساس راغلی یم د انګلستان سلادلر ما بلیو.
صحیح. نو د یو افغان پیغلې د پاره په انګلستان کې ژوند کول سمره آسان دی یا سمره ګران دی؟ په کومو لارو کې کول شي چې د ځان د زلولو لپاره کارو کې مثلا الته خوته یو اندازه کار کړو دلته به ځینې کارونه له صفر نه شروع کوي یا له سره به پیل. نو دلته سمره لارې ګدرې ته برابرې؟
رښتیا هم سړی چې د خپل کلي کور نه جدا شي او د ملک نه جدا شي ډېره سخته وي. زه چې دلته راغلم تقریبا دوه کاله زما دپاره ډېرې ستونزې ولې، هغه د ژبې ستونزې ولې، هغه د نابالیدت ستونزې ولې، کلتوري او ټولنیزې ستونزې ولې. خو بیا هم زموږ هیواد په نسبت باندې د انګلستان دلته د هیواد کې د ښځو دپاره اسانتیاوې ډېرې دي، زده کړې زمینه برابره ده او فکر سنتا آرام ای آرام فکر باندې کار کیږي. او ولینا زه سه کال سنتا لګیا ما او مبارزه کوم دی لپاره چې غواړم چې هغه کسان چې پخوا اروپایي هیوادونو ته راغلي دي دلته میشه وي، افغانان پښتانه دلته لګیا دي کار کوي، چې هغې سره اړیکې ونیسم او ښځې پیدا کړم، چې خویندې پیدا کړم او نور د کوم خارجي ټولنې کسانې چې دي، مېرمنې چې دي، خصوصا مېرمنو ته چې کار کوي. نو دا هر څه وخت نیسي، یو څه نه څه وخت به ونیسي. هدف مې همدا دی چې خپلو خویندو ته کار وکړم، همدې ځای کې همدې ځای نه ورته شروع کړم، ځکه دلته ما ته زمینه ډېره مساعده ده.
صحیح. تاسو په خوست کې یادونه وکړه چې کورنۍ د نجونو په طرف ولاړې وي، خو دومره هم نه، ځکه د ټولنې هغه قیودات وي هلته که نه. دلته چې یو افغانه کورنۍ دلته په اروپا ته راځي، بیا یې د لور سره برخورد څنګه وي؟ آیا هغه بندیزونه په خپل حال وي که نه؟ دلته یو څه ازادي ورکوي نجونو ته؟
زمونږ پښتني کورنۍ چې دي اروپا ته که هم راغلي دي، اکثرا کورنۍ څه نا څه تعصبونه هغه ذهنو ته بیا هم فکر کې دي. خو د انګلستان د هغه هېوادو د جملو څخه دی چې د مذهب ازادي، د کلتور ازادي فراخه پکې ډېره ده. نور زمونږ خلک چې دي، زمونږ پښتانه چې دي، اکثرا موږ شکر الحمدلله مسلمانانو دي، اول خپلې لور کوي ته وایي چې ټیکری په سر کړه، په اجاز سره ووځه او داسې خپلې ټولنې او کلتور سره سم چې خپل هغه نه به نه ووځي. وینم زه دلته هم داسې کورنۍ وینم چې کله کله ډېر تعصب کوم چې لور ما ډېرې داسې کورنۍ ولیدې مکتب ته لاړ شي، مکتب به ووایي نوره چې د کالج یا د پوهنتون وخت راشي په کور کې نه، ولې دلته هم نه ځي دې ځای کې. خو بیا هم دلته دا انګلستان ما مخکې ملکیس ملکونو څخه د مذهب او د کلتور ازادي ډېره ده، خصوصا زه خپله چې زه ما خپل هېڅ ستونزه نشته ما دپاره، خپل پښتني لباس سره او خپل ټیکري سره یو منظمه وځم. نور دې ځای کې اکثره شته داسې کورنۍ چې ستونزې لري، خصوصا زمونږ پښتانه.
صحیح. نو دلته داسې ټولنې هم شته چې د افغانانو چاغې کې د میرمنو د پاره کار کیږي، د نجونو د پاره چې افغانستان نه اوس یو کورنۍ راځي، نو چې هغه نجونې چې دلته ورسره دي چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی کار وکړي، هغوی د پاره لارې خلاصې کړي، داسې کومه ټولنه شته چې تاسو سره کومک کوي که نه؟
دلته ټولنې شته، خصوصا زه کوم د ښار کې چې اوسېږم، د افغان ښځو کلتوري او ټولنه ده چې په هغې کې مېرمنې دي، دلته کوم مېرمنې شتون لري، داسې د خاص لري فان نه لري چې نجونه سپورټ کړي چې دې هغه نه ده زده که نه. نور هغه زمونږ داسې بعضې د اخترونو مسائل یا غره اخلي اختر کې سره جمع کیږو، یا نوای کال نوروز دي، انو یا نور ستوري نو شته د ټولنې شته جوړې شوې دي دینه کې او د کوي ټولنې نه دي داسې غني دي چې یو نوې کورنۍ راشي یا د کلجونه راشي چې سپوټي کې چې هغوی ته یو لاره ور وښيي.
نو در توی چه نن سبا د ټولنیزو رسنیو دور دی، د فیسبوک، د ټویټر، د انستاګرام، په دې کې څومره تاسو فعال است؟
ټولنیزو رسنیو د فیسبوک، ټویټر خبره مکړه، انستاګرام، فیسبوک کاروم، تو خپل نوم نه کاروم ځکه چې ستونزه ده راته، چې د ستونزو سره زه د فیسبوک سخت کال سرمکاری پانو سر یو نی ملک لائف راشما لائف پر برخا اخلم فیس بک لائف یو موضوع یا زه وټاکم یا زما نور دوستان د هغې وټاکي د ښځو مسلې یا د وطن ناخوالې ستونزې راواخلو په هغې باندې خبرې کوم. همدې فیسبوک کې دومره نه یم فعاله، خو بیا هم یو څه نا څه کار کوم.
یعنی دا لاره ګټوره ده، مثلا د خلکو ته د رسېدو لپاره د ټولنیزو رسنیو دې لارې ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل، زه ټولنیزو رسنیو د سوشل میډیا ته زه ډیره په یو ښه یو مثبت سترګه ګورم، خو دا زمونږ په لاس کې دی باید چې ځوانانو څه قسم استعمال کړي، خو د نجونو او د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي پکې، خصوصا د پښتنو لپاره. ما مخکې وویل چې ما فیسبوک خپل نوم نه دی، که زه چېرته خپل نوم فیسبوک هغه وکاروم ستونزه به راته پیدا شي. زه دلته په دې هېواد کې یم که نه، بیا ما هغه سوچ زما فکر کې دی چې یا به داسې شي یا به داسې شي. نو ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک ډېر ښه یو رنګ راوړی دی، خصوصا د لایف خپرونو یا بعضې نورې ستونزې دي چې بعضې څو موده مخکې ځینې ستونزې وې چې د فیسبوک د لارې ډېر زر خپرې شولې او ډېر زر مقاماتو ته لارې ورسېدلې. نور ځوانان باید خصوصا د فیسبوک د لارې ډېرې او مثبته استفاده وکړي، او دا زموږ تاسو په لاس کې دي چې څنګه استعمال کړي څنګه نه. نور ژوند دپاره یو ډېر ستونزمنده ده د فیسبوک استعمالول. زه خپله کله چې فیسبوک ما د جلکۍ په نامه باندې دی زه ګورم، فیسبوک ګورم، زه مسنجر نه خلاصوم. زه وایم که اوس به ماته څنګه مسیجونه راغلي، که ښه میسیج راغلی یم یو تشویق یې دومره تشویق کړی وم، څنګه وم چې خورې ته داسې یو ښه فعاله یو داسې داسې. نور هېڅ مسنجر زه نه خلاصوم، مسنجر ته زه نه ورځم.
یعنی افغانان افراد کوي، که نفرت کوي هم په افراد کې کوي، او که ستاینه کوي هم سړی دومره تشویقي چې حیران شي چې اوس ده ته څه جواب ورکړم.
بالکل هو، بالکل هو، خبره دا ده. یو خبره دا ده چې مونږ پښتانه چې یو دا خبره په چا په ځوانه لګېږي، د پردې خویندې میندې لوڼه او ډېرې سختې تشویق کوو که نه، او ورته وایي چې ته ډېره ښه یې، ته مونږ تا باندې ویاړ کوو، ته چې یوازې ته راوته تا مبارزه منو که چې خو د هغې په کور کښې به شپږو نور یم داسې لجونه یي تعلیم یافته به یي، هغه بېچاره به د ده دا په مخکې دغې خبرې نه شي کولی. حتی فیسبوک کارول خو هغې دپاره یو ډېره بده خبره چې وایي ته څنګه فیسبوک کاروې. نور مونږ باید د دې خبرو ته د عمل جامه ور واغوندو، نه بل څوک تشویق کول، باید د خپل ځان نه شروع کړو.
صحیح، تاسو ویلي چې په ځینو پاڼو سره همکاري کوئ، په فیسبوک لایف هم راځئ، په کومه بڼه راځئ؟ په ویډیو خلکو ته ښکاره کېږئ که څه رقم لایف راځئ؟
نه، که زه لایف راځم هم زه د کمرې شاته وم، خپله شیره نه ښکاره کوم. او ځینو پاڼو سره زه همکاري کوم، خو هغه پاڼې زه د سغم نه چې هغې نمونه اوس زه واخلم که نه، هلته یوه بعضې لیکنې دي.
تاسو ولې شیره نه ښکاره کوئ، څه نه ډارېږئ؟
شیره په دې هغه نه ښکاره کوم چې زما کورنۍ ستونزه ده، او بله د فیسبوک کې که زه ووایم چې رقم خلک راځي دا به زما دپاره ښه خبره نه. نور هلته نور وطني ستونزې دي، دې لپاره کورنۍ ستونزه ده دې په خاطر باندې، خو دې سره زه مبارزه کوم. که زه نن لایف راغلی یم، لایف یو وخت ما دې دپاره به م اجازه نه وه چې زه فیسبوک لایف نه خبرې وکړم چې دوه سوه درې کسان به هغه لایف ګوري، ټول به ورته غوږي. خصوص خصوص ټول بناري نه ورته ناشتي ډېر کمې خزي به چې غلې فاوري نور یو وخت بدا غم زما فکر او سوچ کې بدا نه وو او ان شاء الله یو ورځ به داسې وخت راځي چې زه به د کامري مخ ته ناسته وم ټول خلک به زما خبرې اوري دا په ورو ورو سوکه سوکه ارتخه کېږي
تاسو فیروزه جان یو خبر نوٹ کړی دا مثلا ک یو پښتنه جلی چې مشهور نه لایف راشي یا خپل عکس خپور کی یو څه مشکلات به خلک په خبرم کوي او ماغه ک مشهور شول سیاست په میدان کې یا د ادب په میدان کې یا د ژورنالیزم په میدان کې بیا هغه ک په ویډیوي بڼه مخ ته راځي کغه خپل عکس خپري کغه سلیبریټی شي بیا بیاغه خبرې ډېری وړي ښکاری یا خلک عموما خبرې نه کوي موږ په ټولنه کې دغه تضاد ولیدې
زمونږ ټولنه خو یو دا ټولنه ورسته پاتې ټولنه دا اکثره خل مونږ نالوستي دي د شیانو سره ډېر ورسته پاتې دي خو د څو کلونو په مسوت امیر صاحب که زه ووایم ښه شوي دي خلک ښه شوي دي بیا هم ډېر به داسې تیارم نه ورته ګورو ډېر ښه شوي دي خلک داسې ځوانان زه ګورم زما خپل زه ووایم زه خپل نامزاد مې وښیم که نه زما خپل خاوند هغه کله چې لایف ته راځي یو مثال زه وښیم چې لایف ته راځي لایف کې یو موضوع انتخوي خصوصا ما ته میسج وکړي وایي راشه زما سره خبرې وکړه که نه دا یو ډېره یو زما د کاره د یو دغه خبره ده د یو پښتون ځوان او یوه پښتنې کورنۍ کې داسې ټولنه کې لوی شوی وي که نه نور دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده او زه همیشه مې په هغې کس باندې ویاړ کړی دی چې زه یو داسې کس سره زما ژوند تړلی دی چې هغه د ښځو یا د افغانستان د نور ستونزې راخلي راځي او ما ته م یو مسیج کوي چې راځه ته حق لري ته دلته راشه دلته خبرې وکړه ما سره نور څه نا څه خلک چې شوي دي ورو ورو به ښه شي که ما خپل د نامزاد یادونه وکړله همداسې نور ځوانان هم دي خو ما وویل چې زمونږ خلک وروسته پاتې دي دا عامه پوهاوي ته او کار ته ضرورت لري خیر دی مونږ به څه نا څه د هغوی دا خبرې په سر یو سو ما که زه د لایفونو ته راشم او خبرې وکړم یا راډیو سره یا تلویزیون سره ما دا کې به زه ډېرې خبرې هم په سر یو سم خپلې ټولنې د خلکو ستونزې
دا راته وایي چې په انګلستان کې ژوند کوئ نو انګریزي خورلنې لرې سویلې لرې
انګریز خورلنې نه نه لرم انګریز نه دی د نور هیوادونو سره دی مثلا انډیا نه دی او یا په د پاکستاني دی رومانی جوتی دی د انګریز نه دی
صحیح نو څنګه دی د غوی د افغانستان په اړه څه نظر لري د افغانستان د کلچر په اړه د افغانستان د میرمنو په اړه د غوی نظر څه دی
د افغانستان د زه بل خبره تا کوم کله کله یو نیم د دلته چې د ریفیجی لپاره بازي ټولنګ د کار کې د انګریزانو نو راغی د میرمن لپاره یو نیم پروګرام جوړ کړی زه ورځم دوی یو ذهنونه او فکرونه د افغانستان د ښځو د خلکو لپاره جوړ شوي دي چې په افغانستان کې بېخي د ښځو سره یا ډېر ظلم کېږي هلته ښځه نه پرېښودل کېږي زده کړې ته نه پرېښودلې چې زما یو استاذه ده اندینه د هغې ته به یو ورځ ما کیسه وکړله ما یې چې زه چې اوس راغلی یم دې سم کې ناسته یم زه درس وایم ما په خپل وطن کې داسې کار کوه داسې کوه ډېره حیرانه پاتې شوله وایي چې افغانستان کې مو ښځې کار کوي او داسې کوي دا خلک دي ټولنې خلک چې دي زمونږ ټولنې بس ډېر منفي فکرونه لري خصوصا د ښځو لپاره
نو د ژوند ارمان مو څه دی فیروزه مزدران څه غواړی څه مو ترلاسه کړي څه پاتې دي د ژوند لوی لوی ارمانونه مو څه دي
د ژوند ارمانونه خو یوازې زما ارمان به دا نه وي دا به دا روغان ارمان وي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي دا جنګ او بدبختۍ ورکې شي زما نور ارمان مې دا دی چې خصوصا ښځو دپاره هغه ښځې چې لرې پرتو سیمو کې دي کلیو پانډو کې دي هغې د تیارو نه راوباسم ارمان مې دا دی چې پښتون دې ډېر ښه ډل په ډلې او چې مازغه یې روښانه وي او فکر یې روښانه وي نه دې په ښایسته جامو کې نه دې یو موډل وي ارمان مې دا دی چې زمونږ پښتانه دې تیارو نه راووځي او په هر کور کې هره زما میرمن هره زما خور لوستي هره میرمن زما هره لور زما خوندې ته روانه وي نو لوی ارمان زما دا دی
بس الله پاک دې ستاسو ارمانونه پوره کړي او د ژوند په هر ډګر کې کامیاب اوسئ. مشال رډیو به بیا هم درسره یو. موږ ممنون یو چې تاسو مشال رډیو مجلې ته وخت ورک او په دې مجله کې مو خپل تجارب د اوریدونکو سره شریک کړو. مو ودان
ډیره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړه. مرسي، خوشاله اوسئ. مننه ډیره زیاته
مننه. د مشال رډیو قدرمن اوریدونکو، له همدې سره د مجلې دا غنه تړو. په لونه بعد نور موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د لوی خدای پامن.